طالبانی یویشتنه په محضر کې په کابل او لغمان کې په درو والی دي. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې په دوه خبر پاڼو کې د دغو کسانو د تورونو په اړه ویلي دي چې دوی د نامشروع جنسي اړیکو، غلا او د مخدره موادو د قاچاق په تور محکوم شوي دي. په کابل کې ولس تنو ته او په لغمان کې لس تنو ته دغه تعزیري سزاګانې پرون ورکړل شوې او دا تورن کسان هر یو د دوی د جرمونو له مخې له 15 تر 16 کلونو په بند محکوم شول. د بشري حقونو درلو د طالبانو له لوري په مازر کې ترونو کسانو ته له دغه ډول تعزیري سزاګانو سره تل مخالفت کړی، ویل دي چې دا له بشري حقونو سره سرغړونه ده. په برېټانیا کې د وکال په ترڅ کې پاکستانیانو تر افغانانو د مهاجرت لپاره ډېر درخواستونه ورکړي دي. د برېټانیا د کورونو چارو وزارت د راپور له مخې د روان کال د مارچ تر میاشتې پورې په وکال کې 1,000 پاکستانیانو په برېټانیا کې د پناه غوښتنه کړې ده. د برېټانیا د کورونو چارو وزارت د دې راپور له مخې چې پرون له رسنیو سره شریک شو، تر پاکستانیانو وروسته د افغانانو شمېر زیات دی چې په دغه هېواد کې د وکال په ترڅ کې د مهاجرت غوښتنلیکونه سپارلي دي. د دغو افغانانو شمېر د راپور له مخې 8,096 ته رسېږي. په مجموع کې په تېرې وکال کې څه باندې 1,09,000 کسانو په برېټانیا کې د پناهندګۍ درخواستونه ورکړي دي. د ترکیې ولسمشر مڼې اعلان وکړ چې رجب طیب اردوغان د شنبې په ورځ په استانبول کې د سوریې ولسمشر احمد شری سره د کتنې په ترڅ کې د سوریې پر وړاندې د بندیزونو د لرې کولو په اړه د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د پریکړې هرکلی وکړ. دا غونډه یوه ورځ وروسته له هغه وشوه چې د ټرمپ ادارې پر سوریې د بندیزونو د یوې برخې د لرې کولو امر وکړ. اروپایي ټولنې هم تېره اونۍ موافقه وکړه چې په تدریجي ډول به دمشق پر وړاندې بندیزونه لرې کړي. په دې غونډه کې د ترکیې او سوریې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو او همدارنګه د دوړې ودونو د استخباراتو مشرانو ګډون کړی وو او د ترکیه او سوریې رسنۍ راپور ورکړی چې خبرې اترې به عمده توګه په سوریه کې د بیارغونې پروسې او د امنیتي همکارۍ راتلونکي باندې متمرکز وي. د ایران د متعارف فلم جوړونکي جعفر پهانی لخوا جوړ شوی فلم یوه ساده عدسه د کند اتیاووم نړیوال فلم فستیوال د سرو زرو نخل جایزه وګټله. د یو متبر جایزه ده هغه فلم جوړونکي ته چې له تیرو 15 کلونو راهیسې ایرا څخه د وتلو اجازه نه درلوده. د شمې پورز مشهور اداکار کیټ پلانشټ پناهی ته جایزه ورکړه او دغه د نوم لیلان وروسته لیدونکو د ولاړو ستاینو سره دغه هرکلی وکړ. یوه ساده حادثه فلم د یوه د وایت په نوم د یوه سړي کیسه بیانوي. د وایت مبصري لخوا لوبل شوی چې یو سړی مصنوعي پښه لري تختوي په دې باور چې دا مغه کس دی چې هغه په زندان کې شکنجه کړی او ژوندی ویجا کړی دی. هغه بیا هڅه کوي چې د نورو ژوندي پاتې شوي کسانو سره تاییدي کړي چې دا مغه پخوانی شکنجه کوونکی دی او پریکړه کوي چې دا سره څه وکړي. د سه شنبه په مخام د غوی په دیرشمه خغلې پناهي په دوه لسیزو را په دی خو د لمړي ځل لپاره د کان فلم فستیوال په سرفرش کې راڅرګند شو. روسي خبرم دا چې د افغانستان د فوټسال د غورالي کې د سلورم پړاو او سیالیو د پچاچولو مراسم پرون مازګر په کابل کې ترسره شو. ټاکل شوی ده چې د لوبي د لسو لوبډلو ترمنځ جوزا پاتلسمه د کابل په فوټسال سیمه کمیټې په جمنازیم کې پیل شي. د لومړي ځل لپاره د لوبي داسې تر 10 مهال ترسره کیږي. هر لوبډله په لوبال سیالي لوبډلې سره په خپل کور کې کوي او بل مسابقه د مخالف ډلې په کور کې ترسره کوي. هر ورځ به د شنبې ورځو پرته دوه مسابقې ترسره کیږي او د لړۍ بسونه روانه وي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. د پاکستان لزندنونو د افغان کډوالو خوشی کیدل
او یو بل سلوک او بل وظیف د پاکستان حکومت لري. فامیل زمون وسمن ته پاتې وسمن ته ځپ دن لري چې هغه هم پاتې دي راغلي.
یو شمېر د ښځو د حقونو فعالان وایي که طالبان د ښځو د حقونو د ورکړې دعوه کوي د دوی پر وړاندې دي د کار او زده کړو دروازې پرانیزي. وړاندې به په خبرونه کې واوري او د لوی اختر پر رسیدو سره د څاروي به لوړې شي.
په خوا چې ور میانه پسونه تقریبا په 1000 افغانۍ په 1000 افغانۍ دا سپیدا کېدل نو اوس چې دی هغه سې میانه پسونه ګران سوي دي.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان د حکومت د کډوالو رسندوی چارو سره توې چې د پاکستان له زندانونو نږدې 300 افغان کډوال خوشې او افغانستان ته ستانه کړل شي دي. د وزارت په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د کندهار او ننګرهار ولایتونو د سرحدي سیاستونو د معلوماتو پر بنسټ د کسان د اسنادو لرلو سربیره د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې نیول شوي وو. یو شمېر دغو کډوالو هم ازادي راډیو ته ویل چې په یاد هیواد کې د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سربیره نیول شوي وو او په خورا بدو شرایطو کې بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوې دي. نور حال پر راپور کې
تومره تخته زده د افغانستان او افغانستان کې د کونړي نن کونړ ولایت لیدل زده او نن تخته زده پاتې دي.
یو افغان کډوال دی چې په پاکستان کې له لاسو ورځو زندان کې دوه ورسته آزاد او اوس افغانستان ته ستون کړل شوی دی. نوموړي چې نوی غوښتل راپور کې نوم خبر سیاسي راډیو سره خبرو کې وویل چې د پاکستان په پنجاب ایالت کې د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سربېره نیول شوی و او اوس بیرته افغانستان ته ستون کړل شوی دی.
او یو بل سلوک او بل وضعیت په پاکستان حکومت لري وو فامیل زمونږ اوس سمته پاتې اوس ماته دا پدند لري چې هغه هم پاتې دی راغلی د خپل کاروبار د روزګار د ژوند په اړه ډېر اندېښمنو.
یو بل افغان کډوال دولت خان چې د پاکستان له زندان تر خوسی کې دوه ورسته مستقیما افغانستان ته ستون شوی هم وایي چې د پاکستان په راولپنډۍ کې نیول شوی و.
پاکستان پولیس او څنګه خو ډېر خراب چلند وو. نادو اسنادو اسان سره نیولی او ځای به ونی وزنانا او ټول ماشومان نیولی او تانې ګرانتي وخت تیر کړی او به دې په دغه ریپورت کړو پاکستان په افغانستان خاوزه راځه نو موانه ټول منته پاتې شي ټول انته کور ټول انته پاتې شو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت په دې وروستیو کې د پاکستان له زندانونو د 208 افغان کډوالو د خلاصون او هیواد ته د ستنېدو خبره کړې ده. دغه وزارت د شنبه په ورځ د جوزا په دریمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه کډوال چې له یو تر لسو ورځو د پاکستان په زندانونو کې و د جوزا په لومړۍ او دویمه نیټه افغانستان ته ستانه کړل شوی دي. وړاندې راغلي چې د کندهار او ننګرهار ولایتونو د سرحدي ریاستونو د معلوماتو له مخې دغه کډوال د اسنادو لرلو سربیره د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې نیول شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د کړکېچ نړیوالې ډلې ICG په دې وروستیو کې له اروپایي ټولنې غوښتي چې له پاکستان غواړي چې خپلو نړیوالو مسؤلیتونو ته ژمن پاتې او د افغان کډوالو جبري ایستل ودروي. پاکستان په دې وروستیو کې له هغې وروسته چې اعلان یې وکړ دوی به د 2025 کال د اپریل له لومړۍ نیټې د افغان تابعیت یا ACC کارت لرونکي وباسي د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR په دې وروستیو کې ویلي چې د اپریل له لومړۍ د می تر شلمې نیټې پورې له پاکستان نه تر 200,000 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 8,500 په زور ایستل شوي دي. د ادارې زیاته کړې چې په همدې موده کې د دغه هیواد په پنجاب او بلوچستان ایالتونو کې 3,800 کسان نیول شوي دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
پتا سال کې چې د طالبان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تازه د لسګونو ښځو د جبري نکاح د غرض د ښځو پر وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي د لسګونو قضیو د مخنیوي دا کړې ده. د ښځو د حقونو شمېر فعالانې وایي که طالبان رښتیا هم د ښځو د حقونو د ورکړې دعوه کوي د دوی پر وړاندې دي د کار او زده کړو دروازې پرانیزي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي دي د ښځو شرعي حقونو ورکړې ته ژمن دي. وایي که طالبان په رښتیا هم د افغان ښځو د حقونو د ورکولو نیت لري لومړی دې دوی ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. دوی دغه راز وایي طالبانو په تیرو څه د پاسه دریو کلونو کې وښودله چې د ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې هیڅ ډول بدلون نه مني او دا چې ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه زیاتوي. د ښځو د حقونو فعال او د ښځو د شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
اگر واقعا طالبان به حقوق زنان متعهد
که طالبان رښتیا هم د ښځو د حقونو ورکړې ته ژمن وي اول دې دوی ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي، په سیاسي مشارکت کې دې برخه ورکړي، دوی ته د آزادانه ګرځېدو اجازه ورکړل شي تر کومه چې طالبان ښځو ته دغه بنسټیز او انساني حقونه ورنه کړي. د دوی هر ډول دروغ او ادعاګانې د منلو نه دي.
حمایت حقوق زنان دروغې بیش نیست.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د جمعې په ورځ د مې 23 د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي چې په تیره میاشت کې 24 میرمنو ته د میراث او 22 میرمنو ته د مهر حق اخیستی دی. هغه دغه پیخو د مخنیوي د څرنګوالي پاړه اڅنه دی ویلي. نوموړي ویلي دغه راځي سلويخ مېرمنې له کورنۍ تاوتریخوالي ژغورلي او د 38 جبري نکاحګانو مخه یې نیولې ده. خو د ښځو د حقونو فعالان ادعا کوي چې د طالبانو ډېری غړي په کورنۍ تاوتریخوالي او دغه راز جبري نکاحګانو کې لاس لري. د ښځو د حقونو فعال راحل تلاش ازادي راډیو ته وویل
در حال که خود طالبان هر
کدوم بدست یال که چه تقریبا ده طالبانو هر غری دو هم او دریم ودونه کریدی او هغه هم لکه ممرم جنو سره چه ده خپلا ده جبری نکه دولونه دی که دوی ریختی هم ده خوزو ده اخونو ور کرده جمنوی او دعوه کوی چه ده خوزو حقونه ایتامین کریدی نو پدې تیرو دریو کلونو کې چې پر ښځو کوم ظلمونه کېږي دا څه دي. نو ویلی شم چې د امر بالمعروف وزارت وروستۍ څرګندونې دروغ دي او د خلکو او نړیوالو د تیریستلو لپاره دي.
دا په داسې حال کې ده چې واک ته رسیدو وروسته د طالبانو مشر ملا هیبت الله په فرمان کې له خپلو غړو وغوښتل چې دوه او درې ودونو نه ځانونه وساتي. خو د راپورونو پر بنسټ د طالبانو له مشر نیولې او بیا تر ډېره چارواکو دوه او درې ودونه کړي. ویل کېږي دا ودونه تر ډېره د ډېرو پیسو په بدل کې ترسره شي. په وروستي مورد کې نږدې یوه میاشت وړاندې د 13 اپریل په 28مه په غور ولایت کې د آبدي په نوم یوې شل کلنې نجلۍ د طالبانو له یوه غړي سره د جبري واده نه د خلاصون لپاره ځان ته اور اچولی و. د نوموړي د کورنۍ یو شمېر غړو ادعا کړې وه چې د دې ولایت په تیوره ولسوالۍ کې وروسته له هغې دغه پېښه رامنځته شوه چې د طالبانو یوې ډلې د هغې په کور هجوم وروړ او هڅه یې کوله چې عابده په زوره له ځانه سره یوسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه مهال د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د امن بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت داسې مهال د ښځو د حقونو د ورکړې ادعا کوي چې د دغه ډلې په واکمنېدو سره په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د محرومو شویو نجونو شمېر 2.2 میلیونو ته رسېږي. دغه راز دوی لکونه مېرمنې له کورونو منع کړې او افغان ښځې له کوره بهر وتلو او ټولنیزو حقونو څخه بې برخې شوې دي. د ښځو د حقونو بېلابېلو نړیوالو بنسټونو طالبان د خوځو ست په سیاستونو باندې تورن کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یوناما د تیر 2024 کال د نومبر په 15مه د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې افغانستان لا هم د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ژوند په ټولو برخو کې د خوځو پر وړاندې د روان تبعیض له امله دغه تاوتریخوالي لا پسې زیات شوی. څو ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د برتانیا سازولۍ ویلي وو چې په دې هیواد کې واده شوي ښځې له فزیکي، جنسي او عاطفي ځورونو سره مخ دي. دغه سازولۍ په خپل اکسپانه د روغتیا د نړیوال سازمان WHO له قوله ویلي وو چې اوسمهال په افغانستان کې 46% واده شوې مېرمنې فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې د ښځو د غږ اورېدو ټول بنسټونه له منځه وړل شوي، لامل یې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی.
سکل په افغانستان کې ګرمي تر دوی مخکې راغلی. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي هم هلته د برېښنا پرچاوې هم زیاتې شوي دي چې دوی له ستونزو سره مخ کړي دي. نور چیز په راپور کې
د 24 سال فقط 600 یا 700 مو برق داریم.
د کابل ښار د تایمنی او د پخوانی پروژې اوسېدونکي معصومه ده. نوموړی شکایت لري چې د ګرمۍ په را رسېدلو سره د برېښنا پرچاوې هم زیاته شوې چې دوی له ستونزو سره مخ کړي دي.
یو
اپارتمان کې اوسېږم. په ورځ کې ډېره کمه برېښنا لرو، اوبه نه لرو، پاکۍ نشو چلانولی، ګرمۍ ډېره زیاته ده، خواړه ماشومان لرو.
معصومه وایي د دوی اوبه هم په برېښنا دي، نو چې برېښنا نه وي اوبه هم نه لري. اجمل بیا د کابل د احمدشاه بابا مینې ارزان قیمت اوسېدونکی دی. دی هم ورته شکایت لري.
په کابل ښار کې د برېښنا ستونزه لا هم نه ده حل شوې. دولت د برېښنا د کمښت پر خلکو راچوي چې د اوړي په موسم کې د پاکۍ او د یخچالونو له وسایلو څخه کار اخلي. اوس مهال په د کابل په زیاتره ناحیو کې خلک د 45 ساعتونو کې له 3 ساعتو څخه تر 10 ساعتو پورې برېښنا لري او ګرمي ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده.
مخکې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت دا خبره کړې وه دا چې د ګرمۍ او یخنۍ په موسمونو کې له برېښنا استفاده ډېریږي، نو ځکه پر برېښنایي سیستم د فشار د راکمولو له امله پرچاوې هم رامنځته کېږي. ومو غوښتل تاسو د کابل ښاریانو د دې ستونزې په اړه د طالبانو حکومت تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت نظر هم ولرو، خو ویاند یې حکمت الله میوندي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا شکایتونه داسې مهال دي چې مخکې بیا د 2024 کال د دسمبر په 28مه نیټه باختر خبري اژانس د برېښنا شرکت په حواله خبر ورکړی و چې د انرژۍ د تولید لپاره د حرارتي دستګاو په کارولو سره په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي کمه شوې ده. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي و چې په کابل کې د ترخیلو د انرژۍ د تولید د حرارتي دستګاه په فعالېدو سره یې پر هیوادوالو د برېښنا پرچاوي کمه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی، چې پکې په ځانګړې توګه په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا ډېره تکیه شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار هم د 1402 کال په وري میاشت کې په یوه راپور کې ویلي